تسمونيك مرخة.
السلام علیکم دا زدی رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګرت 4 بجې شوې روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونې زی خبرونه درته خبرو. خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو. خبرونه صفی الله ستانګزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپته جنرالان تقاعد کړي. د کونړ سیمه چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیر شپه د توپو ویشتل شوی ګولۍ او د کونړ لکتر لګه څلور اوسیدونکي ټپیان شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوء استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت دته بشپړ برای بللی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه. ښاغلی مرتضوی په خپله فیسبوک پاڼه کې هم لیکلي چې دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوي دي. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدۍ طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوه. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو او 100% جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. د کونړ سیمه چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتل شوي ګولۍ او د کونړ لږ تر لږه څلور اوسیدونکي ټپیان شوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل د توپونو مرمۍ په دانګام او سرکانو کې لګېدلې دي.
تیر شپه یو ځل بیا د پاکستانی نظامیانو لخوا په دانګامو سکانو ولسوالۍ باندې ړندې مرمۍ راټول شوې. متاسفانه په دانګامو ولسوالۍ کې دغه مرمۍ لامل زموږ څلور تنه ولسی وګړي دا ټپیان شوې دي.
له دانګام او سرکانو د رپورټونو په اساس د لګېدلو مرمیو شمېر 150 ښودل شوی. په دانګام کې ټپیان شوي کسان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د پولیسو او مخدره موادو د قاچاقبرانو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ امنیت عامر سید جهانګیر کرامت ازادي راډیو ته وویل پولیسو تېره شپه په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره جنګ کړی دی. دی وایي نښته وروسته له هغه وشوه چې پولیسو غوښتل ځینې قاچاق وړونکي ونیسي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل سخت ژوبل دی. د لغمان د ولی ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د هوایي برید تیره شپه په الینګار ولسوالۍ کې شوی دی.
دا د وسلوالو مخالفینو د طالبانو د ډلې د مشهور سیمه ییز قومندان عثمان د ګروپ خلکو چې په سیمه کې فعالیت درلود.
ورزو د نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوء استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت د ته بشپړ برای ورکوي. هغه پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ. ټرمپ په خپل ټویټ کې وویل دا یاداشت هغه ته کاملا بریا ورکوي، خو لا هم له روسیې سره د اړیکو لرلو لانجمنې څېړنې چې دی ورته د شیشه کې ښکار کول وایي دوام لري. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو په استخباراتو کمیټه کې تیره اونۍ دا یاداشت نشر کړ چې وروسته له غبرګونو سره مخ شو. اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کانګرس لخوا دغه یاداشت له خبرولو سره مخالفت وښود او وی ویل ځینې ناسم معلومات شته چې د یاداشت کراوالی اغیزمنوي. ډیموکراتان وایي یاداشت د جمهور غوښتونکو لخوا ایډیټ شوی څو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنو ته پاملرنه کمه کړي. د کانګرس مخکښو ډیموکرات غړیو خبرداری هم ورکړی چې ټرمپ دا یاداشت د رابرټ مولر د لرې کولو لپاره یوه پلمه وبولي قانوني بحران رامنځته کوي. رابرټ مولر د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکې څېړي. تمه ده درې ایرانی مسیحیان نن په د ایران په انقلابی محکمه کې حاضر شي. کشش ویکتور بیت تمرس، امین افشار نادری او هادی عسکری هغه درې عیسویان دي چې په 2018 کال کې د عیسویت لپاره د تبلیغ په تور نیول شوی او په لاسو کلونو زندان محکوم شوی دی. نادری همدارس مقدساتو ته د توهین په تورونو په 15 کال نور اضافي بند هم محکوم شوی دی. هغوی کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي. د ایران د انقلابي محکمې سیستم داسې دی چې د ایدیالوژیکي مخالفینو لپاره دایریږي. تورن کسان د منصفه هیئت او همدارس د مدافع وکیلانو په نشتون کې خپل اعترافات کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې لخوا صادر شوی حکم چې له 28 روسي لوبغاړو د اولمپیک د ډوپینګ بندیز لري کړی بشپړ ناهیلي کوونکی او عجیب بللی. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ نن وویل چې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې وروستی حکم ښکاره کوي چې باید د محکمې په داخلي جوړښت ژر بیا کتنه وشي. باخ وویل یو مستقله پلاوی به د روسیې دوسیه وڅېړي او په څو ورځو کې به خپله پرېکړه او سپارښتنې وسپاري. د ورزش لپاره د عدالت غوښتنې محکمې د روسیې په 28 اولمپیک لوبغاړو د اولمپیک دایمي بندیز د دې لپاره لري کړی چې په خبرې په دغو لوبغاړو د دولت له ملاتړ برخمن ډوپینګ اخیستلو تورونو ته کافي شواهد نه و موجود. دا روسي لوبغاړي تورن شوی و چې د روسیې په سوچي ښار کې د 2013 کال په ژمني اولمپیک لوبو کې ډوپینګ کړی و. روسیې ویلي غواړي له همدې 28 لوبغاړو 15 کسان د 2013 کال ژمني اولمپیک ته چې د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ کې پیلېږي واستوي. دا مهم خبرونه.
له سفیر الله ستانګزی مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. د خبرونو د تفصیل زمنګ پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم کتلی و اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره هر اړخیز امنیتي پلان جوړ شوی دی.
فراتو اړخه د کش په اړخه او د تامین امنیت له اړخه دا ټول په نظر کې نیول شوی دی او دا قوم عالی رئیس جمهور ته وړاندې
د همدې موضوع په اړه د امنیتي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې او له خلکو سره هم غږېدلی یو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره نشي.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس له دندې لرې کول د کمیسیون د نوي غړي ټاکل او یو شمېر نورې تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شوې چې موږ یو څه وخت له لاسه ورکړو. که اړتیا و نو انتخابات به له ټاکلې نیټې یو څه وروسته شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورځ وه او په دویم نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه خبري راځو. د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره هر اړخیز امنیتي پلان جوړ شوی دی. د یاد وزارت د وین مرستیال نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پلان امنیتي بنسټونو په ګډه کار کړی چې نن یک شنبه جمهوری ریاست ته د تایید لپاره ولېږل شو. دا پلان په کابل کې تر تازه خونړیو حملو وروسته چمتو شوی او ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په کابل کې د وسلوالو مخالفینو تر پرله پسې خونړیو حملو وروسته افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د یو نوي هر اړخیز امنیتي پلان د بشپړېدو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه هر اړخیز پلان امنیتي بنسټونو په ګډه کار کړی چې د نورو اړخونو ترڅنګ کابل ته د ټولو غځېدلو لارو د امنیت مسلې ته هم پکې پام شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا پلان نن جمهوري ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر له تایید وروسته به د تطبیق وړ وي.
کابل ښار او د ولسوالیو لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غځېدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پراتی اړخه د فراتو اړخه د کش په اړخه او د تامین امنیت له اړخه دا ټول په نظر کې نیول شوی دی او دا مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
ښاغلی رحیمی وای د پلان د پلی کېدو سره به په امنیتي برخه کې ګڼې اندېښنې لرې شي. دی وایي په پلان کې نه یوازې د تورېستي پېښو د مخنیوي لارې چارې شاملې شوي، بلکې تر څنګ یې د جنایي جرمونو د راکمولو په برخه هم کار شوی دی. ولسمشر غني د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د وروستیو حملو د غندلو تر څنګ وویل چې د یکشنبې په ورځ به امنیتي او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیت پلان ماته وسپاري. د کابل لپاره نوی امنیتي پلان داسې مهال بشپړ او جمهوري ریاست ته سپارل کېږي چې وسلوالو د تېرې یوې میاشتې ریسې د کابل په مهمو او ګڼ مېشتو سیمو کې بمي چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې وکړې. په دغو بریدونو کې پر کانټینټل هوټل، ششدرک، د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 فرقې د یو کنډک په جزو تام بریدونه شامل دي چې مسؤلیت یې طالبانو او داعش ډلې منلی او له 500 نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دغې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی انور خان او ریاخیل د دغو پلان جوړېدل مهم ګڼي، خو وایي باید د تطبیق لپاره هم جدي کار وشي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په پام سره پکار ده چې تازه پلانونه هم د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ جوړ شي.
باید استفاده وکړو د امنیت لپاره چې هر کار مؤثر وسیږي، د فساد او د ناامنی او د انتحاري دودو مخنیوی وشي، چې سیستم جوړ شي، اهل کار ته کار وسپارل شي، مسلکي کډرونه التزافي شي.
له دې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمي بیا د یاد پلان د ښه تطبیق لپاره د همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار کوي. ښاغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کابل د امنیت او ثبات لپاره د خلکو همکاري هم خورا مهمه ده.
د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که د پلازمینې کابل لپاره په نوي امنیتي پلان کې تیرو تیروتنو او غلطیو ته پام شوی وي، تر ډیره به ګټور واقع شي. فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته ویل که په دغه امنیتي پلان کې نوي امکانات، ټکنالوژي او نوښتونه شامل وي، د کابل ډیرو امنیتي ستونزو ته حل لاره پیدا کیدلی شي. یوسف خان زدران د دغه امنیتي پلان په اړتیا او ګټو له ښاغلي فقیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د امنیت په برخه کې د پلان که د عمل کمی دی.
د پنځلس شپاړس کلو کښې خو هغه د اکثره تجربه به ورته شوي وي چې کوم ځای کښې نیمګړتیا ده، په کوم ځای کښې موږ ناغړي دي، او د خپلې غلطۍ ته به متوجه شوي وي، او د دښمن مهارتو او د هغې نقشې به په مختلفو شکلو یو څه په لاس ورغلي وي. نو زه ګمان کوم چې د نوي پلان کا مؤثر جوړ کړه یو ضرورت د راتلیدای کیږي، ځکه په دې دروازې او په دې تیرو وختو کې په دې مخنیوی ونه کړی شو. نو که داسې ابتکارات یې کړي وي، دا نیمګړتیاوې ټولې سامې خانه پورې کړې وي، نو د دې امکان شته چې نوي پلان په واسطې سره د ډېرو بدو پېښو مخنیوی وکړي.
بله، په ټوله کې تاسو څومره مطمئن یې چې یو ډول جدیت شته او بالاخره یو پلان جوړیږي چې د دغو پیښو څخه چې بار بار تکرار شوي دي یا د جنایي جرمونو رپورټونه ورکړل شوي چې زیات شوي، د دغو ټولو څخه مخنیوی ممکن دی او کیږي؟
ډېر امکانات شته، ځکه دولت امکانات لري، پیسې لري، نفر پریمان ورته شته، تربیه یې سم، نفر تربیه کې، مدیریت کې ښه دقیق سم اصلاحات راولي، او دا دقیق کنټرول چې و تر نظارت لاندې راشي، بالکل دا امکانات شته چې مخنیوی د ډېرې پېښې وکړای شي. خو په دې شرط چې په عمل کې دغه کوم څه چې په کاغذ لیکلی کېږي، دا په عمل کې دغسې نفر چې هغه یې واقعاً تطبیق کړی شي او صادق ودرېږي او شپه ورځ په ځان خوري تېره کړي، څنګه نه شي کېدای؟ هغه کسان چې یو ځای نه په څپلاکو کې را روان وي، دلته ځان ته انفجار ورکوي، آیا د دغې مخنیوی
نو ستاسو په نظر، تاسو تجربې په اساس باندې کوم موضوعات ته پکې لومړیتوبونه ورکړل شي؟ تاسو ګټې بیان کړې، اما څه باید ډېر په پام کې ونیول شي؟
اصلاح د مدیریت ته باید په مدیریت کې دغسې اشخاص او افراد وټاکي چې هم پوه وي، هم د وطن مینه ورسره وي، او هم د خلکو د زورسوای ولري، دې په خاطر هغه وظیفې ته تلل وي، ساته جدي ودرېږي، خپله وظیفه په ښه ډول ترسره کړي، څه چې په کاغذو کې لیکلې ده او څه چې د خوښ کړي دي سره، هماغه دقیق تطبیق یې، یعنې عملي جنبه یې باید ډېره دقیقه، صحیح، سالمه منځ ته راولي.
د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر او چې زمونږ له همکار یوسف زدران سره د کابل د نوی امنیتی پلان په اړه خپل نظر شریکو. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. دا چې د کابل ښار اوسیدونکي د دغه پلان او په ټوله کې د امنیتی وضعیت په اړه څه نظر لري، یو څو تنو سره یې غږیدلی و، ورته به غوږ شو.
دا اوس اوسنۍ وضع د ملي وحدت حکومت په جریان کې یا دوره کې یوازې یوازې عامل اساسي د بدبختی او د دې جنګ د ادامې د داخلي بې اتفاقي ده. دا دواړه ټیمونه نه جوړېږي 50-50% باندې. نو کله چې سړی خپله متحد نه وي دښمن به طبعا پرې زور وي.
په لوړه سطحه چې تر څو د افغانستان حکومت دغه د قدرت د شمارانو څخه را خلاص نه سي، دغه د قبیلوي حکومت داسې خلاص نه سي تر هغه به دا حکومت، ځکه تر اوسه پورې حکومت په دې نه توانېږي چې والي له خپل چوکۍ څخه لري کې.
دولت سره باید چې ولس همکار شي. ولس یو کار نه شي هېڅ وخت په افغانستان کې امنیت راتلی نه شي، ځکه چې تنها دولت به چې وکړي بیچاره.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو چې له ازادي رډیو سره د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر شریک کړی و. دا هم یو بل امنیتي موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال وایي وروسته له هغې چې طالبان د یو شمېر ولایتونو په نیولو کې پاتې راغلل او د امریکا د ولسمشر له لورې په اسلام آباد فشارونه زیات شول، وسلوالو طالبانو خپلې حملې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې زیاتې کړې. مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت امنیتي ارګانونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په کابل ښار کې د وروستۍ حملو اصلي عامل پاکستان دی، نو باید د نړیوالې ټولنې له لوري یاد هیواد د تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
یو شمېر افغان چارواکي په کابل ښار کې د وروستیو حملو اصلي عامل پاکستان بولي او وایي چې د دغه عامل په وړاندې باید جدي مبارزه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په اسلام آباد باندې د امریکا د ولسمشر له لورې فشارونه زیات شول او وسلوال طالبان په روان لمریز کال کې د ځینو ولایتونو په نیولو کې پاتې راغلل، دوی د ځینو پاکستاني کړیو په لارښوونه په کابل حملې وکړې. ښاغلی مراد وروستیو تورستی او تهاجمي حملو د زیاتېدو د لاملونو په اړه وایي
دلیل
یې دا دی چې د امریکا له لورې په پاکستان فشارونه راغلي دي. هغې ژمنې چې طالبانو درلودي عملي نه شوې کړای. د افغانستان یو ځای او یو ولایت یې هم ونه نیو، نو له همدې امله دوی له طالبانو وغوښتل چې په ملکیانو خپلې اطراحګریزې حملې زیاتې کړي چې زیاته مرژوبله ورته واړوي. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال وایي د افغان حکومت امنیتي او دفاعي ارګانونه د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو د مخنیوي په هدف یو شمېر تیاریو او پلانونو کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل، ننګرهار، هلمند، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو خونړیو ترهګریزو حملو له 150 زیات افغان پوځیان او ملکیانو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. په کابل کې د 111 فرقې د کنډک پر یو جزتام د حملې مسؤلیت داعش منلی او په کانټینینټل هوټل او د جمهوریت روغتون مخې ته د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. تر دې حملو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی پاکستان ته ولاړل او په حملو کې د لاس لرونکو کسانو او مراجعو په اړه اسناد او شواهد له پاکستانی چارواکو سره شریک کړل. د غدو امنیتي چارواکو ویلي له اسلام آباد نه د کابل ته مده ده چې کوم کسان چې په حملو کې لاس لري افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی له پاکستانه تر راستنېدو وروسته کابل کې خبریالانو ته وویل له دې وړاندې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستي شبکو لشتونه انکار کړی و، خو د نوموړي په وینا دا ځل پاکستان په دې مسله اعتراف کړی. اسلام آباد ته د افغان امنیتي چارواکو له سفر وروسته د شنبې په ورځ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په کابل ښار کې د وروستیو حملو اصلي عامل پاکستان دی، نو باید د نړیوالې ټولنې له لورې یاد هیواد د تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. هغه وایي پاکستان یو عامل نه بلکې د افغانستان د ستونزو مور ده، نه یوازې افغانستان بلکې افغان افغان ولس باید له خپل حکومت سره یو ځای شي څو پاکستانی اړخ ته قوي ځواب ورکړل شي. د ډیپلوماسۍ له مخې هغه څوک چې موږ سره ستراتیژیک تړون لري باید ورسره خبرې وسي چې پاکستان د یو ترهګر هیواد په توګه اعلان کړي. ښاغلی مسلم یارزیتوي، افغان استخباراتي او کشفي ارګانونه په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د نوموړي په خبره حکومت باید له هغو چارواکو سره چې په خپلو دندو کې ناغېړي کړې ده قانوني چلند وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تېرې جمعې په ورځ وویل چې په استخباراتي بنسټونو کې به اصلاحات راولي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواکیاسته. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ په دانګام او سرکڼو ولسوالیو تیره شپه د پاکستان پوځ یو ځل بیا 115 د توپونو ګولۍ راوشتلې چې پکې څلور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. تفصیل کونړ څخه زموږ همکار روح‌الله انوري راکوي.
د دانګام ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو له سیمه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 10 بجې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه د توپونو لزګونه ډزې کړې چې پکې خلکو ته زیات مالی زیانونه اوښتي او څلور ولسي وګړي ټپیان شوي دي.
مرمۍ خو چې لګېدلې ما چې په خپل حساب دستې ولاړ منو څلور نوي پورې ما حساب کړي دي. څلور نوي نه به ډېرې او زخمیان چې دي نو درې کسان خو ما ته معلوم دي چې یو سنګین او دوی زامن خوشحاله چې په کوډاګۍ خورکېم کسان زخمیان شوي هغه راته ندي معلوم. د درې خو دخې زخمیان دي او کوپۍ کې لګېدلې دي. نو دغه دوه کوټې په کچلي کې لګېدلې دي. دا درې کوټې په باندو خو کې لګېدلې دي.
د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته د یک شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان پوځ د کونړ په دوه ولسوالیو تیره شپه بیا بریدونه پیل کړي او په دانګام کې په یو کور د ګولۍ لګېدو له امله څلور تنه ولسي وګړي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي ټپیان شوي دي.
تیره شپه یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو لخوا په دانګام او سکنو ولسوالۍ باندې ړندې مرمۍ راټول شوې. متاسفانه په دانګام ولسوالۍ کې دغه مرمۍ له امله زموږ څلور تنه ولسي وګړي دا ټپیان شوي دي. دغه مرمۍ د ډیر وخت راهیسې په وقوي شکل د کونړ په شپږو سرحدي ولسوالۍ باندې راټول کیږي چې په دغه کال په اوږدو کې د 3000 نبره مرمۍ په دې سرحدي سیمو راټول شوې دي. دغه مرمۍ له امله 13 ملکی وګړي دا ټپیان شوی او څلور دغه بیګا ټپیان شو.
خلک وایي له 2010 زیګدیس کال څخه را په دی خو د پاکستان پوز د کونړ په ناړۍ دانګام شلتن مروري سرکانو او خاص کونړ ولسوالۍ د توپونو ډزې کوي چې لاملې په لزګونو کسان وژل شوي، په سلګونو ټپیان شوي او په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسولین وایي ممکن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. د دغه کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد چې د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې تخنیکی کمیټه کار کوي او ډیر ژر به په دې تړاو روسي معلومات له خلکو سره شریک شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب نه هلي کړي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې.
که څه هم ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي، خو اوس د دغه هیواد انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په کمیسیون کې بیلابیل اداري ستونزې، د پخواني رئیس لکاره ګوخه کول، د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمیر نور ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس لدند لري کول د کمیسیون د نوي غړي ټاکل او یو شمیر نور تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شوې چې موږ یو څو وخت له لاسه ورکړو. د یوې دقیقې او پراخ مطالعه وروسته کا اړتیا و نو انتخابات بل ټاکل نیټ یو څو وروسته شي
تاریخ اعلان شوه به تعویق
انداخته شوه. خغلی سید که څه هم دقیقه نیټه و نه خوده، خو ویل کیږي چې ممکن انتخابات له پخواني ټاکل نیټ نه یو میاشت وروسته ترسره شي. د نوموړي په خبره تخنیکی کمیټه په دې برخه کې کار کوي او ډیر ژر به وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1390 لمریز کال د سرطان 14مه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه. خاغلی سید وویل که په انتخاباتو کې د ځنډ اړتیا پیښ شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د انتخاباتو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په مشوره ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې راتلونکي انتخابات به د برېښنایي نه بلکې له پخوانیو تذکرو نه په ګټې اخیستنې ترسره شي او په وینا یې په همدې هدف د نفوسو د ثبت او احوالو له ادارې سره د شوي تړون له مخې به نږدې 10 میلیونه هغه افغانانو ته تذکرې وویشل شي چې یا یې تذکرې ورکې کړي او یا هم تازه افغانستان ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب نهیلي کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي کمیسیون باید له دغه بهیر سره ریښتینی چلند وکړي او هغه لوبه چې له خلکو سره یې کوي ترې لاس واخلي.
سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي هم پوره شوي او مالي سرچینې هم په واک کې ورکړل شوي، خو لا هم نشي کولی چې په خپلواک او مسلکي ډول د انتخاباتو د دقیق ځنډ په اړه څه ووایي. او دا چې دوی خپلو خبرو ته وفادار نه دي او نشي کولی په خپل وخت انتخابات ترسره کړي، دا په دې معنی چې په دوی هیڅ ډول باور نشي کېدای.
خاغلی ایوب زاده په کمیسیون کې د ظرفیت او خپلواکۍ نه موجودیت د انتخاباتو د ممکنه ځنډ عمده لاملونه ګڼي. نوموړی وایي د انتخاباتو لپاره د ارادې د نه موجودیت له امله ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي، ځکه په وینای خلک په دې پروسه بې باوره شوي دي. د یادولو وړ ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نامنۍ زیاتوالی د انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به هر اړخیز امنیت ټینګ کړي.
او دا هم یو ټولنیز موضوع په خوست کې د یو خیره بنسټ په هڅو او د عامو خلکو په مرسته د یو یتیم او یو بیوزله هلک او د یو یتیم انجلۍ واده شوی دی. یاد واده په داسې حال کې ترسره کیږي چې په خوست کې زیاتره ځوانان او پیغلې د لوړ ولور نه شکایت کوي. نجیب الله لوخیلې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د یو مدني بنسټ لخوا د خلکو څخه پر راټولې شوې مرستې د یوې یتیمې پیغلې او یتیم ځوان چې دواړه د غریبو او بېوزله کورنیو غړي دي د واده مراسم ترسره شول. د یکشنبه په ورځ د خوست د ټولنیز او مرستندویه بنسټ مشر اخترګل وفا ازادۍ راډیو ته وویل چې جنۍ او هلک چې دواړه یتیمان دي د واده د توکو د رانیولو پیسې نه لرلې.
یوې اتیمې خور نه پلار لري او نه ورور لري. د دې پوره د واده مراسم موږ نیولې دي چې د کور پارش و ظرف و لوازم چې څومره دی واده دی مراسم سره سم لوازم دی د ټول د خوست ټولنیز مرستندویه بنسټ د خوستمیشتو به احساس ځوانانو او ورونو په مټ رجم کړی دی.
د لوی پکتیا اوسیدونکی ګلزاری خان چې د جنې او د هلک د کورنۍ له دوستانو څخه دی وایي چې دا مسله ځکه له بنسټ سره شریکه کړی چې جنې او هلک د خپل نوي ژوند د پیل پر وخت د یتیمتوب او بېوزلۍ احساسونه کوي.
د موږ یو یتیمه جنکۍ وه، بیا دغه چې کله ودېده دومره چې شی نه لرل چې بالښت یې نه لاره. هغه نه بعد د دغو خلکو سره دا خبره ما شریکه کړه، تاسې که د موږ سره کومک وکړئ یا نو دا به ډېره دغه جلکۍ دا حساب ونه کړي چې زه یتیمه وم که څه وم یا څه مې و یا مې نه و.
د ناوې مور په دې خوشحالي څرګنده کړه چې یو شمېر مدني فعالان ورسره د ورا د توکو د مرستې ترڅنګ د واده هغه رسم او دود هم پر ځای کړ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. ریپورټونه وایي چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورځ وه. فرشتي جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیې پوځ وایي چې لشتلژه و عسکرې پرون د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې چې کوردان اوسي په نشدو کې وژل شوي دي. په دې ډول په دې حساب پرون د ترکیه د پوز لپاره له هغه راهیسې چې د سوریه په شمال کې د زیتونو څانګه په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د کوردانو د یوې خبری خپرونی روداو په حواله 15 ترکیه عسکر یوازې په یوه حمله کې چې د هغوی پر ټانک سوي وه وژل شوي دي. د ترکیه پر پوځیانو له هغه راهیسې چې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي دي تر ټولو خونړۍ حمله وه. د ترکیې پوځ د جنوري په 6مه نیټه د زیتون څانګه په نوم یو پوځي کمپاین د سوریې په شمال کې پیل کړ. دا عملیات د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې چې زیات کردان اوسي د هغو وسلوالو کردانو پر ضد پیل شوي چې ترکیه د ترکانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره متحد ګڼي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې په افرین کې د پوځي او ځمکنیو عملیاتو د پیل هدف له تروریستانو د ترکیې او سوریې د ګډ سرحد پاکول دي. د ترکیه خبری آژانس اندولو پرون وویل چې رجب طیب اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی چې هیڅ لوري د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولي. رجب طیب اردوغان پر مکرون ټینګار کړی چې په افرین کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل معنا دا نه ده چې ترکیه عسکر غواړي په سوریه کې پاتې سي. د فرانسې جمهور رئیس تیرونی انقرې ته خبرداري ورکړی و چې کچيري په افرین کې د ترکیه د پوځ عملیات د سوریه پر خاوره تیري وګڼل سي، انقره به له پاریس سره په خپلو اړیکو کې له سختې ستونزې سره مخامخ شي. د یادونې وړ ده چې ترکیه او فرانسه دواړه د ناټو غړي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د آزادی سوریه پوځ چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي په افرین کې د دوی د پوځ د عملیاتو ملاتړ کوي. ترکیه ټینګار کوي چې په سوریه کې کورد وسلوال د ترکیه د کارګر ګوند پی کی کی سره متحد دي. پی کی کی له تیرو دریو لسیزو د ترکیه د حکومت پر ضد جنګیږي. د امریکا متحد ایالات او د ترکیه حکومت د پی کی کی ګوند یو تروریستي ډله بولي.
اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د موقع د برابرولو په هدف تقاعد شوي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان له لوري تېره شپه د توپو ویشتل شوی 115 ګولیو کې د کونړ لږ تر لږه څلور اوسېدونکي ټپیان دي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په یوه هوایي حمله کې په الینګار ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل سخت ژوبل دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ده د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوې استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت دته بشپړ رای ورکوي. تمه ده درې عیسوي مذهبه ایرانیان نن دغه هیواد انقلابي محکمې ته حاضر شي. کشش ویکتور بیت تامرز، امین افشار نادری او هادی عسکری درې عیسویان دي چې 2012 کال محکمې د حکم په وړاندې استیناف غوښتنه کوي. دوی عیسویت ته د تبلیغ په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې لخوا صادر شوی حکم چې لا 28 روسي لوبغاړي د اولمپیک د ډوپینګ بندیز لري کړ بشپړ ناهیلي کوونکی او عجیب بللی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوی سبا په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د 2 شلوریزو او 5 ورځنیو لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د سیال ویان شرف الدین شاکر نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره ښه تمرینات کړي او د زیمبابوي په وړاندې روانو سیالیو ته پوره چمتو ده. ته په خبره د زیمبابوي سره د روانو لوبو لړۍ سبا پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. د 2 شلوریزو او 5 ورځنیو لوبو د دغې لړۍ هدف 500 ورځ نړیوال جام پر ویلو په چمتو کېدل دي چې د دغې لوبیز لړۍ په پای ته رسیدو سره جوختي پیلېږي. تمه ده چې سبا دوشنبه د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله د اردن د فوټبال خزینه لوبډلې سره دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا مخام د اردن امان خار د پیترا په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله د دوه دوستانه سیالیو لپاره اردن ته تللې چې لومړی لوبه د 15-0 په پایله سره بایللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د رسنیو څنګه غړی شمس مینی وایي د دغو دوستانه سیالیو هدف د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې ظرفیت لوړول دي. او د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش سیالیو تلولي ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې وګټله. په پایلو کې ایډلی سټرایکرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو رونو کې د دوه وکټو په زیان سره خپل سیالي لوبډلې هوبرټ هریکنز ته د 203 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د هریکنز لوبډلې د 15 وکټو په زیان سره 120 منډې جوړې کړې او پایلو به د 15 منډو په توپیر بایلو ده. افغان ستوري راشد خان هم په همدغه لوبډله کې لوبېده خو پایلو به د ملي لوبډلې د سیالیو لپاره له لاسه ورکړه او اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی. د کرکټ ډیری کورنیو او بهرنیو کارپوهانو په خبره ایډلیټ سټرایکرز لوبډله چې د لومړي ځل لپاره د بیګ باش سیالۍ وتلولۍ خپله کړه د راشد خان پکې لوی لاس و. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته ورسیده. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واورئ. تر بیا مو پاک الله مل شه.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازري چې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حسن په نامه یو ښوونکی د غور له ولایت ته تلیفون کړی چې اته میاشتې تدریس کړی خو تنخواه نه ده اخیستې. د دې ستونزه مې د غور ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د حسن ښوونکي او ورپسې به د غور ولایت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای تلیفون کړی؟
دیمانو ماسان ده د نعمت الله زوی د غور ولایت د دولتي او ولسوالي اوسیدونکی.
په څه خاطر د تلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
یہ خاطر ٹیلیفون نکلے رہے کہ آتمیوش میں تاخل جامعہ تائز معلمی مکتائی متوسطے سلائی جا کئی دولت پولس والی دولتی اور وظیفہ میں کلے رہے موت دو بوئی چیز تاپ موش نہ در کرو.
تو والے رسمی مقرر نشوی چھے ناقو زامعی درس ورکے
رسمی کے دلتا بخص نہ ہو.
استا تحصیل سم ردے؟
زما تحصیل شپالسم ده د جورنالیز د خوش پانتون د شیخ زاید پانتون د جورنالیزم پانزای آرقی اومه.
پا کما میاشت کتاب تدریس پیل کرو؟
پا سور میاشت.
نو وست خو سو میاشتی گواتی و اتم میاشتی کیگی کنه؟
اتم میاشتی کیگی او.
پا دی اتم میاشتو که تا هیس ماش نده اخسته؟
پا اتم میاشت یه اروپی هم نده اخسته.
نو داغ مشکل دی رئیس ده معرف سر شریک کرده؟
رئیس معرف سر شریک کلی میده والی صاحب شریکلی میده سران والی صاحب شریکلی میده دولسوالی دولتیار سر شریکلی میده پر طول ارگانونو شریکلی میده اگوی ما تا در رئیس معارف اکان تا ورکلی و رئیس معارف ما تا وای چی تاسو خپل قط نپورته کنید چی تاسو انسالا مشکل ها کیگی تقریبا یو میاشت دو میاشت کیگی مونگ پا منتظر پاتی و آخر زیما صبر لبریز شد دی مونگ رادیو آزادی که تماس منید.
تاسو څو ښوونکي هستئ؟
تقریبا اته نفر ښوونکي او اته نفر یا لس نفر ښوونکي او
د دغه ټولو اقزامه بنده ده؟
لس نفر یا اته نفر هم دومره کېدی چې پاتې وي.
تاسو چې تقریبا اته میاشت مخکې دا تدریس پیل کړو کومه میاشت معاش درکړی که نه؟ بیخي نه دی درکړی.
یو روپیه هم ماته نه دی درکړی. تر
دا معاش چې تاسو وانخیستو څومره مشکلات سره یې مخامخ کړي هستئ؟
والا دیر مشکلات سر مخامخ یو تقریبا 30,000 افغانی ما سر مصرف شویده دومره قرض دار شویو چی بخید زیاد قرض دار شویو چی دلت زیما مشکل حل نشی مجبور در لوی سر مالی معرفی که او یا دیر محکمه سر معرفی که او دقوی سر ما تا دیر ظلم کلیده.
دا اوز چی تا دا اتم اشت ماش نده خسته آینده که سوی در تک چی آینده راشه تدریس وکی کنه؟
داسی که وی آینده یه ورزم تدریس نکوم. والا دیر مشکل ده داسی کسانیسته که یو رزم په مکتب نه حاضری کی هغه موش اخیسته ده چې یو رزم خیر حاضری مینه ده کله ما په موش نه دی را کله
دا خطو چې نه حاضرېږم چې نور تدریس وکم دا غو ضرورت څه ده تاسو ته ضرورت شته
ضرورت چې موش نه ورکوي څنګه تدریس ورته
بے تنخواہ خو نہ کوئی کارو کہ نو مجبوریتوں نے دیا
بغیر تنخواہ کو مشکل دے دل سے کور ضرورت دے نور ضرورتوں دے دیر مشکل دے
خو استاد سے غڑئی
ز قالو میں کہ رئیس معرف فشار راضی کہ ذمہ معاش بھر کی
خدا کر بو کو دا استاد سسٹم ز بشری ککڑو دا غور ولایت ل مقامات سر بشری ککڑو
مانانا مانانا
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د غور د والی لویاند خاغلی عبدالحی خطیبی سره شریک کړه جناب خطیبی صاحب د غور په ولایت کې د حق زمای استادانو پروسه څنګه ده
د غور ولایت د تشکیلاتو په اساس یو تعداد بستون راغلی دی د معارف لخوا دا تقسیم شوی دی د ولسوالیا ټول ولسوالیانو کې اوس مکاتب تعطیل دی هغه کسان چې مقرر شوي دي یا استخدام شوي دي امیدوارم چې دغه حقوق او امتیازات اجرا شوي وي
خدیبی صاحب محترم دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د غور ولایت نه یو استاد د حسن په نامه ټلیفون کړی او ویلی دی چې دوی تقریبا 40 کسان دي او دا و میاشت کېږي چې په منظمه توګه تدریس کړي تفاهم نامه ورسره امضا شوي او هیڅ غیر حاضری نه ده کړې لیکن په دې و میاشتو کې هیڅ معاش نه دی اخیسته
دا مثلا تر اوسه پورې به د ولایت په دفتر کې نه دی رسېدلی کله چې دی راځي انشاءالله دا مشکل بررسی شي کله چې تخصیص وي انشاءالله په تخصیص په موجودیت کې اجرا شي چون نوی کال د مالی نوی کال پیل شوی دی انشاءالله زه تر زره د ده اطمینان ورکړم چې اجرا کېږي کوم قانونی ممانعت که نه وي
یعنی که دا تخصیص راشي هم به د نوو معلمینو او هم به د پخوانیو معلمینو دغه مشکل حل شي
قانون د ده حق ورکړی دی چې د حق څوک چې کار کړی دی په حاضري کې امضا کړی دی د نظارت لخوا دا تایید شوی دی دا مستحق دی چې یو کال تیر شي یا دوه کال تیر شي یا د کال په جریان کې وي
که دا معلمین ستاسو دفتر ته راشي څه مشوره ورکوئ څه مرسته به ورسره وکړئ
دغه معلمین چې راشي مونږ هر نو مرسته به ده سره کوم وزارت معارف کې ورسره ځو د کتبي عریضه لخوا هم مشکلات بایستي کوم انشاءالله د ولایت مقام څلور ساعته به ده دروازه خلاص ده هر وخت چې راځید انشاءالله د ده مشوره نیک ورکوم
ډیر زیات تشکر کور ودان
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د حسن په نامه یو خون کې وای چې اته میاشتې د یو رسمي قرارداد په اساس په منظمه توګه د غور ولایت په یو خونځي کې تدریس کړي خو تنخواه نه ده ورکړل شوې او د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی وویل چې دغه ښاغلی خون کې دی دوی ته مراجعه وکړي چې اسناد وڅېړل شي او د ستونزې حل ته لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشي په هیله د نن ورځې په خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په ترتیب به یې درته خبره کړو لومړی به د ننګرهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي
سلامونه احترامات صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان خیسته کرینه زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د 400 اوسېدونکی یم خپل نوم موساخی او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک که هر څوک د ده په اړه تب و تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم زما سره په دلته کار کوي زما د ټلیفون شمېره ده 0003 اتا دیا نه چلویخ دریس و نه اتا مننه.
الو السلام علیکم. زما یو ورور دی هغه د الستار په نامه چې د الجدار رضی په نامه چې چا جنگ والی هغه ته دا زما شمېره پرېږدمه چې تماس راسره ونیسي زه به معلومات وکړم. صفر اووه سوه اووه څلوېښت څلور شپېته یوویشت نمبر دی. صفر اووه سوه صفر اووه سوه اووه څلوېښت څلور شپېته یوویشت.
محترم وروره لکه چې تاسو یادونه وکړه، بلې زموږ په تېره خپرونه کې یو کس په همدې نامه چې تاسو وایست زنګ وهلی و، نو قلم او کاغذ را واخلئ، زه به د هغه ورور پیغام بیا درته خپور کړم، کېدای سي همدا ستاسو ورک وي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم، نوم شرافت دی. دلته یو سپینګیری بابا دا سره یو پنځوسو کالو به وي او تقریبا ډیر سال مې کېږي چې د کوره را وتلی یم او په کراچۍ کښې ډېر وخت تېر کړی. اوس راغلی په کندهار کښې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار، د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنسایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یو معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زموږ وښي صفر اووه سوه اووه ویشت اته شپېته پنځلس. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلاس سپلا یم، کله وایي زه دغه یم د کندهار یم، کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه دی غټ غټ دی. په کراچي کښې په دغه په جاوید سره تقریبا اته کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دی دی زه د کلاس سپلا یم، کوم کاکړ یم، هر ځای وایي چې زه کاکړ یم. نو زه دغه څوک د هر چا کې قریب ورک کې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړې دي د شل پنځه ویشت کاله کې د چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکړی دی، هغه جلا شوی دی. نو ته کولای شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکې ونیسې. عصمت عاصم باندې ما دلته کړمه زه تصویر بیا زه شیر کوم. هر څوک چې غواړي زه تصویر به زه شیر کړم دی زما سره رابطه ونیسي. افغانۍ نمبر صفر اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. کولی شي ځکه دغه نمبر نه مې لګېدله بیا په دغه آی ډي باندې زما سره ال ونیسي. دغه تصویر بیا زه شیر کوم د هر چا چې کړي دي زه کوم خدای کاري دی خلک شاید وکړي. نو زه دا کولی شم د مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتوونکي د ستاسو شمېره مو واورېدله، درسره ویې لیکئ او بیا هم موږ ته پیغامونه راوستوئ. اوس به له هغو دوستانو واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم. زه یم عصمت الله، د هلمند ولایت یم. زما یو انډیوال دی د عبید په نامه دی، د درې میاشت کېږي چې ورک شوی دی. نو که هر ورور ته معلومات یا دی زما غږ اوري نو په دا لمبه دې زنګ ووایي 0000420295. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه زحمت کړی چې زما یو هلک ورک دی چې د اسلام الله په نامه باندې دی. چېرې او ته د انګلیس څخه یو چا زنګ دروالی وو چې هغه زنګ وخت بند دی، ټلیفون بند دی، څو واره ما زنګ ووهلی دی زما ژغه اورې او په نو پرې په دغه شمېره باندې تماس وو چې هغه هلک اسلام الله نومېږي چې غټ سترګې دي تقریبا د نولس کاله دی. په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي 0030353 0030353. شمېره ځل بیا 0030353. د همدې له مخې ما ته په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. وسلام. مننه.
بلی السلام علیکم زه روز محمد اخلاقی ام دل من ولایت نوزاد ولسوالی دربات کلی وسیدونکو ام په حال ستاسو سره دل من ولایت مرجی ولسوالی د پساو د سیمه څخه تاسو سره خبره کوم زما دوه عزیزان دي د یم ورور دی او یو میاخشه دی اخشه می سردار محمد نمیږي د کلار نومي سرور دی او د ورور می ګل احمد نمیږي د پلار نومي محمد غوسه کادي او د ګل احمد ورونه دی ار یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لکه ولی جان او چیش د سید نبی انو که هر چاته معلومات یا ځای مړو پیدا سی یا ځای بنجان یا په ما بس کې یا د خپل شاه غبر یو بل شل دی د دوه کال درې میاشتې کې د کور نه درک سی د ټلیفون په هم دیش مې را دي ژنګوي 0202210 نه اته پنځه ټلیفون شمې را یو زل بیا 0202210 نه اته پنځه او ازادي راډیو ته دا غوښتنه لرم چې همدا نوی پیغام دې نشر کړي ځکه چې په دې کې د وړونو نومان او د وطن د پاته ده. نور وخت نه ځای کوم. خدای په امان.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته جما دا پیغام د اتکانه کیږي چې ورارم ورک د کار چاته معلومات وي په دغه شمیره د ملت زنګ وي 0-2-2-1-1-9-5-8-0-2-5 دا شمیره بیا یو وار ورته کاروم 0-2-1-9-5-8-0-2-5 دا کار چاته په معلومات می په دغه شمیره د موږ د زنګ وی لا ازادي راډیو هم ډیر انکاری د دای لاندې خبر کی ازادي راډیو ته مې دا پیغام د ما یو راره کیږي د اته کال کیږي چې ورک د باران په نامه د سید حسن مسای د محمد یعقوب لوی په قومه سیمان خیل دا ازادي راډیو ته ما دغه پیغام د ډیر فور ودانې دی وایم چې دا ما پیغام خپور کې دا مې نمبر دی 0-2-2-1-8-0-2-5 یو کیاره بیا یک سره وم 0-2-2-1-5-5-2-5 دا مې بلش مې راوز در یک سره وم 0-3-5-1-8 السلام علیکم زه عبدالنافی د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلي څخه دا پیغام پرېږدم زما یو وراره د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره نه درکه د کې چاته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي
0-5-5-5-0-5-4-5-2-5-2-5-0-5
ما زه خپل اوري او یا بل چا څه معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې د زنګ راټووي 0-0-4-4-2-2-3-4 دا زما شماره ده.
بله السلام علیکم زه عزت الله اسفاکم د هلمند د ولایت نه اړیکه نیولې ده د رحیم په نامه یو زموږ د اکا زوی ورک شوی دی چې د مساجان اکا زوی دی او د روز خان ورور دی هر مسلمان ورور ته لیدلی د ازادي د چې ازادي راډیو دی په خپله اوري یا هم د ده ملګري د اواز اوري نو مهرباني له مخې زموږ سره په دغو دواړو په شمېرې اړیکه ونیسئ 0-0-8-9-1-8-1-2
السلام علیکم زه سید ولید علمن ولایت څخه خبر رسر کوم مله قریب کې چې د درې نیم کال کې چې ورک دی د سنلا په نامه دی د سنم کنا دی څنګه د ولسوالۍ د سنم کنا دی او کدا ارچا سره وی یا په اړه مخما سره یادې یا نظر پلاوري نو په دغه شمیره د مشوره کوي په تنور اړیا نڅریه نه اچیا نڅریه درشکېته نه بل شمیره د صفر و اړیا نڅریه شپږشکېته صفر بیا درو پنځو شمیره بیا د صفر و اړیا نڅریه شپږشکېته صفر درو پنځو. السلام.
زما یو ویډیو د عجیب نامه دی دا شپږ کاله کېږي ورک دی دا په شپږ کاله کښې م دا ګرده دنیا پسې غوښتې ده نه پیدا کېږي سړی د بادران ریله سوی ول ما په بادران کښې یو کال در مخ ول ما ولیدې اوس چې هر څه پسې وګرځي ژوند یو څه پیدا کولی ده دغه عجیب حق لکه که عسکر دي که رعایت دي که بندیان دي که هر څه کار لري د دغه عجیب حق ته موږ ته معلومات را کړي زه مور یم بېخي پسې ستړي شوي یو د ملالمه خو د کلي سورت وي وده زه د پلار مان در ته وایم د کندهار د ښاره څه د پلار نوم یې معلم صاحب دی مترداتانو په شرم کښې کار کوي د یوه نوم محمد صاحب دی د ورور نوم یې د یوه له لالی دی د یوه له محمد ویس دی د ټلیفون شماره به در ته وایم په دغه شماره که د دا ګور د بندیان یې که د رعایت یې که عسکر یې کښې هل چې پیدا کړي د الله په برکت سره یې دغه ل را کړي وده زه شماره در ته وایم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې یو ځل ته بیا در ته وایم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې که دا مور یم که بېخي دا شپږ کاله دغه زما د غن پشکنه تاسو د ازادي راډیو په لمبر پسې ویلي دي د څو جمعې دغه کښې اعلان کړي ګوندې خدای خدای را پیدا چې وسلام.
السلام علیکم دا زه شهزاده د کندهار څخه ټلیفون کوم زما جبا ګلالۍ زوی د اولسو کالو دی را څخه ورک دی دا یو کال کېږي په جلال آباد کښې د هجرت په نامه چې دا جګل زوی دی د دې سره یاد شوی دی دا یو کال کېږي چې را څخه ورک دی هر مسلمان ورور که نږدې یو څوک هېواد لري په دغه ټلیفون کښې زما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه صفر اووه صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه په دغه لمبر کښې ما سره ټلیفون ووایي چې خدای دې خیر ورکړي.
السلام علیکم وروره د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده زما ورور دی نوم یې رحمت الله دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی نو په اړه معلومات نه سره راسه چې چېرې دي بس ډېره مننه خیر دی.
محمد اشرف دی ما یوه وخت امام حسین نومېږي دا دولس دیارلس کاله خپل موټر نادرکه شوی اصلي ځای لغمان ده او فلي ځای چاړې مرستون ده که هر چا ته په دې پته معلومات دي ما شمېره صفر واوي اته اتیا اوولس پنځه سوه درې هر چا ته که معلومات دي مونږ ته دې خبره کړي الله پاک به ډېر اجر ورکړي او تاسو ډېر لویه مننه. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم ولایت خبره کوم زما یو لارې د کور نادرکه شوی دی اوه کاله کېږي چې نادرکه دی ورور سدن کښې یم دغه دی چې هر څه معلومات لري په دغه اړه باندې مور ته زنګ ووایي صفر اووه بیا صفر بیا صفر اووه شپ نه شپږ درې یو بیا اووه اووه بله شمېره ده صفر اووه بیا صفر درې صفر یو بله شمېره دا دومره شمېره کوم صفر اووه بیا صفر اووه بیا صفر شپږ یو درې اته نه څلور دوه څلور ساتونکي دي دغه دغه نښانې ده چې د څه لاس ته یاد ور خالتې باندې په دغه دغه د څه لاس ته بغل ته یې د غورځېدنکه خال دی او ژر غاښونه دي دوره لري نه مې کېدلای د اوه کاله کېږي د کور نه رایکه دي پرو نه مې جبلای ولې سناجان دي که هر څوک په دغه دغه زنګ ووایي موږ یو لکه غنې چې نه ورکوو هېڅ یانه مننه. سلام.
بلې السلام علیکم تاسو یو کلیوال مورک د محمد اسیف نیمیږي د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ د جعفرو د کلي ده په کابل کښې په مرکز کښې ورک شوی ده نو که چا پیدا کړی نو دې شمارې ته زنګ ووایي صفر اووه سوه پنځه پنځوس یوه اویا دوه پنځوس شماره یې ور بیا وایم صفر اووه سوه پنځه پنځوس یوه اویا دوه پنځوس نو که چا لیدلې یا پیدا کړې وي نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي. نو عمر یم یو 19 کاله زه. السلام علیکم.
السلام علیکم. مودن وکیل یم د بغلان ولایت نه د تزامت درکوم. بشیر ولد عبدالواحد چې په 1400 کال کې د 15 کالو په عمر وو د بغلان ولایت او مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه نه درک شوی. که چیرې دوستان ته د په حق معلومات لري او یا هم د په خپله زموږ راګوري مهرباني دې وکړي په لاندې شمیرو د زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 48 2 اویا 9 شپېته 0 9 90 40 50 واتیا شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا 48 2 اویا 9 شپېته 0 0 9 90 40 50 واتیا پیغام یو ځل مخکې هم پرېښی و خو متاسفانه چا ته خپور نه کړو. درڅخه هیله کوم چې درته خپور کړی. وسلام.
ارے سلام علیکم. ما محمد گروئی یہ تیس کا اور سکندر چار پلائے چاچی نو رکھتا خبر ہے کو ماں کیا تھا معلومات لمبا دے ماتا زنگ ہوئی سے پر ہوا گیا سل پنجالاس پنجی ویس بیا تکرار ہو ماں سے پر ہوا گیا سل پنجالاس پنجی ویس و سلام بعد احترام.
سلام علیکم. زما سلام د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي. دا درې میاشتې کېږي د کندهار د ولایت په میوند ولسوالۍ کې زما د عمه زوی دی، نوم یې جمعه ګل دی، د ولیجان اکا زوی دی. دا درې میاشتې کېږي د کوره وتلی دی، هېڅ تلیفون نه تلیفون کار کوي نه څوک معلومات راکوي چې ورک کې چې دا شیر دی. دغه زما نمبر دی 0 5 2 2 9 2 2